پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 30 کم شوي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي. پر دې موضوع په راپور سربیره د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو تر حملو دا وار د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو پلویانو په حملو کې زیات ملکي افغانان وژل شوي دي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو له لورې معرفي شوی ولسوال ونیول سو، او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن روسیې ته ورسېد. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو ملکیانو تلفات د تیر کال په نسبت 30% کم شوي دي. دا خبره نن د یوناما په یو رپورټ کې خبره شوې ده. د 2019 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر یو دېرشمې په افغانستان کې د یوناما د راپور پر اساس 521 کسان وژل شوي او 1092 نور زخمیان شوي دي. د 2013 میلادي کال په همدې موده کې 99 کسان وژل شوي او 1500 زخمیانو. د اپریل په 13 د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په خپره شوي راپور کې که څه هم د انتحاري حملو کمښت د ملکي تلفاتو د مجموعي کموالي یو علت بلل سوی، خو ویلي دي چې یوناما په بمي چاودنو او د دولت پلوه ځواکونو په هوایي او چارنیزو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه اندېښمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیر یو کال کې د افغانستان د امنیت د خرابوالي له امله د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د یوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دغو رپورټونو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوالۍ نیولی دی. د جوزجان د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته ویلي چې د مولوي عبیدالله په نوم د طالبانو نومول شوی ولسوال د څو مهمو پوستو په سقوط او د محلي پولیسو د دریو قمندانانو په وژنه کې لاس درلود. په سیمه کې د طالبانو دا مشر اوس په جوزجان کې د ملي امنیت په بند کې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بغلان کې څلور کسان په یو وسلوال نښته کې تېره شپه زخمیان شوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان جاوید بشارت نن د ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د پلخمري ښار په لومړۍ ناحیه کې د عامو خلکو ترمنځ د شخصي دښمنۍ په خاطر شوي او ځینې عاملین یې نیول شوي هم دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پینګیانګ روسیې ته روان شوی و سهار ولادي واستوک ته ورسېد او تود هرکلی وشو. دی به سبا د روسیې له ولسمشر کیم جونګ اون سره وګوري. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس نن سهار ویلي و چې کیم جونګ اون له خپلو ځینې حکومتي او پوځي چارواکو سره په ګډه په یوه خصوصي اورګاډي کې د نږدې 200 کیلومترو مزل پیل کړ. د روسیې د جمهور رئیس دفتر د دفتر چارواکو پرون ویلي و چې د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین د پنځشنبې د ورځې کتنه به په کوریا ټاپو وزمه کې له سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې د اټومي لانجې په هواری متمرکز وي. د روسیې د جمهور رئیس دفتر همدار شمالي کوریا ته کورودانۍ ورکړی چې د هغوی په وینا په څو وروستیو میاشتو کې راکټي ازموینې بندې کړي او اټومي سایټونه یې تړلي دي. په سری لانکا کې د یکشنبې په ورځ د خونړیو حملو د تلفاتو شمیر لا لوړ سوی دی. نن رپورټونه وایي چې د مړو شمیر 309 کسان ته رسېدلی. لږ تر لږه 1500 تنه زخمیان وو. د سریلانکا د پولیسو ویاند نن ویلي چې د یکشنبه په ورځ په سریلانکا کې د بمی حملو په تړاو نږدې 100 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغو بریدونو بهرني ریښې درلودې. د سریلانکا د پلازمینې کولومبو ښارواله روسي سینا نایاکی په ښار کې د اندېښنو په اړه داسې وایي:
Right now there is a lot of uncertainty because there are still
talks. دا وای اوس مهال دلته ډیر ادمي اعتماد موجود دی، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې شایي ځینې انتحاري بریدګر دلته موجود وي، خو زه فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت په لاس تر کنټرول لاندې کړی دی. د یکشنبه په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې په یو شمېر لوکسو هوټلونو او په کلیساو کې نهه بمي چاودنې وشوې. سریلانکا په دغو حملو کې په هغه هیواد کې یوه افراطي اسلام پاله ډله تورنه بلدي، خو پرون د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یا داعش ته د حملې مسؤلیت واخیست. په کولومبو کې د افغانستان سفارت ویلي چې د سریلانکا له خلکو سره د غم شریکۍ لپاره یې دوې دقیقې سکوت وکړ. د سفارت پر پاڼه پر ټویټر لیکل شوي چې نن د افغانستان بیرغ نیم ځوړند و.
برنامه له ازادي راډیو او اوریدل فرشته جلال زئی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې پراپورونو کې اورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 30 کم شوي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي. د ملکیانو د ملکي تلفاتو د کمېدو د علتونو په اړه مو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د دلیل مشر عزیز احمد اتصل سره مرکه کړي.
متاسفانه یعنی په بشپړ توګه باندې د دغه کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفات کې نه دی راغلی چې سړی ووایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو ځورېدنه کم شوې ده.
کابل چاپی ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې تر ډیره مطالب په افغانستان کې په جګړو او شخړو کې د ملکي تلفاتو پر مسلې څرخي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شوی او حکومت هم د دغو حملو په تړاو د لسګونو نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازی اوریدلای شئ. روسو د خبرمنې لومړی موضوع ته ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 30 کم شوي دي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د خپره شوي راپور له مخې د ملکي تلفاتو ډیری قربانیان بیا هم ماشومان دي. په لومړیو دریو میاشتو کې د ټولو 1023 ملکي تلفاتو په ډله کې 150 ماشومان وژل شوي او 422 نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا له 2013 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي او د علتونو په اړه هم بېلابېلو علتونو ته اشاره کوي. وایي چې ښایي یو علت دا وي چې سږ کال سخت ژمی و، ښایي هم د جګړې ښکېلو خوا او د ملکیانو د مخنیوي لپاره ځینې تدابیر نیولې وي چې بیا هم ملګري ملتونو یوناما په راپور کې کوم مشخصو تدابیرو ته اشاره نه ده شوې او دغه راز د سولې روانې هڅې هم د ملکي تلفاتو د کمېدو یو علت بلل شوي، خو په دې برخه کې بیا هم کوم مشخصو اقداماتو یادونه نه ده شوې. دا هغه موضوع ده چې له کابله د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. اکرام د کابل استډیو را سره ده. اکرام صاحب، دغه نوی د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د وروستي راپور جزئیات د لومړي ځل لپاره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو له لوري ملکیانو ته د اوختو تلفاتو په اړه یو بل تصویر ورکوي. که څه هم موږ په وروستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په هوایي بمباریو کې د دولت د افغان هوایي ځواکونو د ناتو هوایي ځواکونو او د غراس په ځمکنیو تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې ملکیانو ته مرجوب لاوختې. افغان چارواکو هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. په دې برخه کې د یوناما د راپور جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړي او وایي چې آیا افغان دولت تر اوسه پورې د ملکي تلفاتو د اوختو په اړه په خپلو څېړنو کې کوم نتیجې ته رسیدلي کنه؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ټولنې یو پلاوی یوناما تازه موندنو ښودلې ده چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په لومړۍ روبا کې چې له جنوري نه پایل تر مارچ میاشتو پورې ده د دوی موندنې ښیي چې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دوی وایي چې دا د تیر کال په پرتله باندې 33% کموالی ښیي د تیر 2013 کال د لومړی روبې په پرتله باندې. په راپور کې دا هم راغلی دی چې په دې مرجوب لکه 501 ملکیانو
اکرام سره یو تصویر وکړو په سلو کې درويشت ګومان کوم چې کموالی ښیي.
همداشان په دې راپور کې راغلي دي چې واربیا هم د تیرو کلونو په شان باندې د ماشومانو مرګ ژوبل چې دا هغه ډیره ده. د دې شمیرو ډیره برخه جوړي د راپور په اساس باندې 502 ماشومانو ته په دې لومړیو دریو میاشتو کې مرګ ژوبل او اوختي د 450 وژل شوي دي او 1302 نور یې ټپیان شوي دي. خو نورې چې په دې راپور کې تر ټولو مهم ټکی دا دی چې په لومړي ځل د ډیرو ملکي تلفاتو د اوختو لامل افغان امنیتی او دولت پلو ځواکونه بلل شوی دی. په راپور کې د دې راپور په اساس باندې د دې کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان امنیتی ځواکونو په تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې 408 ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اوخته ده چې 315 وژل شوی دي او 303 نور یې ټپیان شوی دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله باندې 39% زیاتوالی ښیي. تیر کال بیا د افغان امنیتی ځواکونو له لوري 55 کسانو ته په لومړیو دریو میاشتو کې د 2013 مرګ ژوبل اوختي و چې سکالي شمیر ډیر زیات دی. که څه هم موږ هڅه وکړه چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه جواب ورکړي خو تر دې دمه ونه توانېدو چې دوی زموږ اړیکه جواب نه کړه. لکه څنګه چې وړاندې تاسو ویل نورې صاحب په روسیو کې رښتیا هم د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د هوایي هوایي عملیات ډیر شوي وو. افغان حکومت په دې اړه د څېړنو ژمنې هم کړي په بیلابیلو ولایتونو کې خو تر دې دمه دغه څېړنې لا نه دي په ډاګه شوي، پایلې له خلکو سره نه دي شریکې شوي. د یوناما په راپور کې راغلي دي چې افغان امنیتی ځواکونو په دې دریو میاشتو کې 30 هوایي عملیات کړي چې لامل یې 115 تنه ولسی وګړي وژل شوي، همداراز 3 نور ټپیان شوي دي. د بهرنیو ځواکونو 9 عملیاتو ته هوایي عملیاتو ته هم پکې اشاره شوې ده چې لامل یې هم یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. په دې راپور کې ویل شوي چې 100 تنه ملکیان د بهرنیو هوایي ځواکونو له لوري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. همداراز د دې هوایي عملیاتو تر د ملکي تلفات شدید سم نیمي د دې راپور په اساس باندې ښځې او ماشومان دي. د حکومت ضد وسلوالو د حملو په اړه په دې راپور کې یادونه شوې ده چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وسلوالو په حملو کې 228 تنه وژل شوي دي ملکیان، البته او 126 تنه نور ټپیان شوي دي چې دا د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله باندې 46% کموالی ښیي. په دې کې بیا 39% طالبان پر بلل شوی دي، همداراز 12% داعش وسلواله ډله مسوله بلل شوی ده او 3% نوري وسلواله ډلې. نوري په دې راپور کې لاملونه یو څه ناسپه ګوته شوی دي. سخت ژمی، همداراز ځانمرګو حملو کمواله، دوی وایي چې دا لامل شوی دی چې د ملکیانو په تلفاتو کې د وسلوالو مخالفینو لوري نه کمواله راشي. د سولې پروسه بل هغه څه دي چې دلته لاملونه یاد شوی دي. که څه هم تر دې دمه وسلوالو مخالفینو وسلوالو طالبانو په دې اړه باندې کوم خبرګون نه دی ښودلی، خپل نظر نه دی شریک کړی. وروسته به په نورو خبری سرویسونو کې په دې اړه اوریدونکو ته د هغوی خبرګونونه هم راواخلو او بشپړ معلومات به ورکړو. بلې نورسه
بله اکرام الله اکرام لطفا مننه دی ادونی ورلد بولو چې افغان ولسمشر هم څومره مخکې ویل چې ډیره هڅه کوي چې په افغانستان کې په جګړو او شخړو کې ملکیانو ته البته د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات صفر ته ورسوي او په دې برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د ناتو ځواکونو تر منځ د یوه طرح هم جوړ شوی خو تر اوسه پورې د دغه طرح د عملي کېدو څرک نه لګیږي. بیا هم په همدې موضوع که تمکیگ و ده ملکیانو ده تلفاتو ده کمیدو ایله تونه چه دی چه سا کال پر لمره دروی میاشتو که ده لمره زل پاره ده ملکی تلفاتو پر شمیر که پسلو که دروشت کم والای را غلای پا دیه عربی هم زما بل همکار اجمل تورمان ده ملکی وگرو ده خونده توب او عدالت غوختن ده دلیل مشر عزیز احمد تسل سره مرکه کرده.
متاسفانه یعنی پا بش پر توگ بند داغسی کمخت د پاموار کمخت په ملکی تلفات کې نه راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکی خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکی خلکو دورېدنه کمه شوې ده. خو میاشتې فرق کوي، مثلا په د همدې کال په دویمه میاشت کې موږ د پاموار تلفات کې کموالی راغلی و چې تب سړی و، اما بیا په ورپسې په مارچ میاشت کې تلفات زیات و. یعنی هر میاشت د مختلفو پیښو د مختلفې مرجوب لیده د موږ سره ثبتېږي، همدارنګه هغه نهادونه چې په دې برخې کار کوي ثبتېږي. په کار دا ده موږ وایو چې که یو نفر وژل کېږي که دوه نفر وژل کېږي چې د یو ونه وژل شي، او په کار دا ده چې حکومت په خپل عملیاتو کې له پام څخه کار واخلي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس د سولې خبرې له حکومت سره روانې کړې دي، تر هغو چې اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې معنا نه لري. تر هغو چې اوربند ونه شي نو زموږ دغه اندېښنې به په همدغه سي ولس به کاملا په تشویش کې. که تاسو پوهېږئ چې په همدا تېرو میاشتو کې هوایی بریدونه شپنی عملیات هغه پیښې وې چې واقعا اندېښنې راوپارولې. همدارنګه د وسلوالو طالبانو یو شمېر ځانمرګي بریدونه په ملکي تاسیساتو په ملکي ځایونو باندې هغه بریدونه و چې بیا یې هم موږ نه یو ډاډمن چې په جګړه کې د جګړې ښکېل غاړې د جګړې قوانینو ته پام کوي.
بله، په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوي وژنې لاغو زیات دي، کوم چې دولت زده ناصرو ته د 2019 کال په لومړۍ روبه کې منسوب شوی دي. که څه هم موږ غوښتل په دې اړه د دفاع وزارت سره خبرې وکړو خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. تاسې په دغو غونډو کې د دوی سره وینې کله ناکله په مجالسو کې، ولې مثلا په دې تر څنګ چې دفاع وزارت په وار وار ویلي چې دې برخه کې به دوی هڅه کوي چې بلکې تلفات کمی بیا هم مثلا ډیر دوی ته منسوب شوی؟
او زه دقیقا دې خبرې سره موافق یم چې په د حکومت پلوه ځواکونو لخوا په د تیرو درو میاشت کې موږ ډیر وحشي عملیات ولیدل چې په هغو کې ډېره خونړۍ مرجوبلې درلودله. دفاع وزارت یا همدارنګه په حکومت کې یو شمېر نورې ډلې چې هغه د مختلفو یونټونو په نام باندې یادېږي، سپریاک او سپردو، د هغه ډلې دي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوابګو نه دي او هغوی مستقیماً د امریکا د استخبارات لخوا ټرین شوي دي او هغوی په عملیات کې برخه اخلي، چې هغه داسې عملیات کوي چې د هر پیښې د ملکي تلفات لري. د ولسمشر مقرر درې فرمانونه و، هغوی ته حکومتي ځواکونو درناوی ونه کوي او حکومتي ځواکونو وزارت دفاع او همدارنګه نورو هغه امنیتي ځواکونو چې هغه په جګړه کې مستقیما ښکیل دی هغوی د رئیس جمهور امر نه دی منلی. ستاسو
په نظر باندې کوم لاملونه دي مثلا چې اخیر ته پام نه کیږي او له همدې امله مثلا
د حکومتي په جګړه کې هغه د دوی د کلو د ولایتو څخه چې دوی عملیات کوي هلته د دوی هغه استخباراتي ځواک کمزوری دی، استخباراتي رپورټ صحیح نه لري، او همدارنګه په جګړه کې چې کوم قوانین د افغانستان خپله د افغانستان د حکومت له لوري جوړ شوي دي هغو ته درناوی نه کوي، او د دوی ترمنځ یو منظمه ماهنګي وجود نه لري چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو دغسې د سیمه ییزې ادارې همدارنګه د مرکز سره یو مستقیم ارتباط واوسي، یو منظمه همغږي واوسي، دغه شی وجود نه لري. نو ځکه تلفات رامنځته کړي چې مرکز له سیمې سره له ولایتونو سره د عملیات ماهنګ نه کړي، نو دا ملکي تلفات به متاسفانه وي.
د د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد اتصالو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه په تیره بیا د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر لخوا د وروستي خبر شوي راپور په باب چې د لومړي ځل لپاره په لومړۍ دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې کال په پرتله د ملکی تلفاتو شمیره په سلو کې 30 کمه شوې په دې اړه نظر سره شریکو.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
وړاندې د ملکي تلفاتو په اړه کابل چاپ خبرونه هم دې موضوع ته ډېره کتنه کړې، خو اوس اقتصادي خبرونه لرو. فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال به په پنجشیر ولایت کې 233 نوي بڼونه جوړ کړي. د دغه وزارت وایاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه بڼونه د شپږو بیلابیلو میوو څخه دي.
دا بڼونه د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ پروژې لخوا د پنجشیر ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې جوړیږي، چې پکې د بادامو، ګیلاس، مڼو، الوبالو، زردالو او چارمغز او نیالګي کیښودل کیږي، ځکه د دغه ولایت اقلیمي موسم ورته مناسب دی.
د نوموړي په خبره د دغو بڼونو په جوړیدو سره به محصولات زیات او یو شمېر خلکو ته به کاري زمینې هم برابرې شي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د جګړو له امله په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د حکومت پاملرنه وغوښته.
غوښتنه دا ده چې دولت اقتصادي پروژو ته پاملرنه وکړي، لکه د بندونو جوړول، د هوایي ډګر جوړول او دغه شان نورې پروژې چې د خلکو عمومي غوښتنې دي. اقتصادي پروژې د رامنځته شي چې د خلکو پر اقتصاد مثبت اغېز وکړي.
د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې له نامنۍ وړاندې په غزنی ولایت کې د اوبو درې ستر بندونه فعال وو. کرنیز محصولات یې هم ښه او بهرنیو هیوادونو ته صادرېدل چې نړیوال شهرت یې درلود. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو واټ یو افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
سری خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل. او اوسمه یو نړیواله موضوع راخلو. په سریلانکا کې د یک شنبه ورځ د خنړیو مریدونو د وژل شو کسانو شمیر نور هم زیات شو. د سریلانکا حکومت د غراز د حملو په تور د یو شمیر نور کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. دغه موضوع د چیز همکار اسمت ساروان ان سیډلې دا تعقیب کړی دی. همدلته په استډیو کې سره دی ساروان صاحب. د سریلانکا د خنړی پیښې د تازه انکشافاتو په اړه که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
مننه نور صاحب. تازه خبر خو دی چې د تلفات شمیر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه زیات شوی. تر پرونه پورې د دې بریدونو د تلفاتو شمیر 340 تنه یادی ده، خو نن چارواکو ویل چې 395 تنه وژل شوي دي. همداراز لږ تر لږه 1500 تنه ټپیان شوي دي. البته د ټپیانو خبره مخکې هم همدومره کېده. د سریلانکا د پولیسو وایند روان ګوناسیکارا نن چهارشنبه ویلي چې د یکشنبه د ورځې د بمی بریدونو په تړاو تر دې دمه ټول ټال 100 کسان نیول شوي دي. دا هغه کسان دي چې پولیس فکر کوي د یکشنبه د ورځې په حملو کې به په یو نه یو ډول لاس ولري. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغو بریدونو بهرنۍ ریښې درلودې. له بلې خوا د سریلانکا د پلازمینې کولمبو ښارواله روسي سینانا یاکی په ښار کې د شته اندیشنوب یادونه کړې ده. دا وایي اوس وخت ډېره بې ثباتي ده، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې ممکن ځینې انتحاري حمله کوونکي شاوخوا موجود وي، خو دا فکر کوي چې امنیتي ځواکونو وضعیت کنټرول کړی دی. اما تشویش دوی له هم لري چې کېدای شي بیا هم انتحاریان پټ وي او نورې حملې وکړي.
تاسو د تلفاتو د وروستۍ شمېرې یادونه وکړه چې مخ په زیاتېدو دي. دا مو نه ویل چې د یکشنبې د ورځې په سریلانکا کې څومره چاودنې وشولې او که څه هم چارواکو یې مسؤلیت په یوې سیمه ییزې ډلې اچولی و، افراطي ډلې، خو د غرض داعش هم مسؤلیت منلی. څه ویل کېږي په د چارواکو څه وایي؟
د یکشنبه په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په ځینو لوکس هوټلونو او کلیساو کې لشته لږه اته بمی چاودنې وشوې. د سریلانکا حکومت یوه کورنۍ اسلام پاله افراطي ډله د دې بریدونو مسؤوله بولي. البته داعش یا اسلامی دولت ډلې بیا پرون د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې د هغو کسانو عکس هم خپور کړی چې په ارایه د سریلانکا د یکشنبې د ورځې بریدونه دغو کسانو کړي دي. د سریلانکا چارواکي اوس وایي چې شاید دا بریدونه داعش کړي وي. دوی وایي د حملو پراخوالي او خونړی توپ ته پکتو دا کار له هیواده بهر د نړیوالو تروریستي شبکو له همکاري او ارتباط پرته کېدای نه شو. البته دا یادونه هم باید وکړو چې په سریلانکا کې ډیر کلونه جګړه و تر 2009 پورې په داخلي جګړې کې روان وي. تامیلیانو خپلواکي غوښته، بلتون غوښتون کې ول، خو بیا بالاخره په همدغه کال 2009 کال د دوی شپږویشت کلن مقاومت وځپل شو، ختم شو. لیکن هیچ هم هغوی ته د تور ګوته نه ده نیولې او ټوله انتقاد یا د تور ګوته همدغو سخت دریځو اسلام پالو ډلو ته.
بله، په تېره بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر اوسه پورې ډېرې حملې په اروپایي هیوادونو کې کړې وې، وروسته له هغه چې په عراق او سوریه کې ډېر وځپل شو، دا به لومړی ځل وي که څه هم په افغانستان کې داعش فعال شوی دی، دا به لومړی ځل وي چې جنوبي آسیا خوا دومره لوی حمله داعش کوي. که دا موضوع تایید شي، د سریلانکای چارواکو لخوا د استخباراتي ادارو لخوا چې داعش په دې کې مستقیمه ښکېل. بله، ډېر مننه کور ودان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف اوازې اوریدل شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزې خبرونه در تخبرو. خو مخکې پر راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې درویشت کم شوی دی. د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په نسبت زیات ملکیانو مسؤول بلل شوی دی. د ملکی تلفاتو موضوع کابل چاپی خبرونو هم ډیره څېړلې ده. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو بیلابیل ورځپاڼو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي او د سولې په روانو هڅو لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په قول لیکلي په تیریو کال کې په افغانستان کې ملکی تلفات 19% زیات شوي دي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د ملکی مرجوبلې عوامل مختلف دي، خو تر ډیره د جګړې د دواړو غاړو نیت ته ورګرځي. د لیکوال په باور دا چې د سولې خبره تیزی سوی د جګړې ښکېل غاړې هڅه کوي چې جګړه توند کړي او په دې سره په سوله کې زیات امتیاز ترلاسه کړي، خو له بده مرغه د جګړې زیان ملکیانو ته وړي. د دنیا ورځپاڼې لیکوال وړاندیز کوي تر ټولو بهتره لاره دا ده چې د سولې روانو خبرو ته سرعت ورکړل سي او د مظلومو افغانانو د وینې تویدل ودرول سي. میلیارمن ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په ټولو خواوو غږ کړی، ملکیان هدف مه ګرځوئ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د دغه جنایت هر اړخیز پلټنې ته اړتیا ده، خو ولې اوسنیو جنګي شرایطو دا امکان له خلکو اخیستی؟ د اصلاح دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده سوې ده. د لیکوال په اند په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي دوام د ملکي تلفاتو د زیاتوالي اصلي عامل دی او باید ملکیانو ته زیات پام وسي. د سرمقاله په پای کې راغلي د نړۍ په کچه افغانستان په جګړه کې ښکېل هېواد دی او افغانان دې نتیجې ته رسېدلي چې نوره جګړه د خبرو او سولې له لارې حل کړي. هم د ورځپاڼې د ولسمشر غنی له خولې لیکلي د سولې مشروطې لویه جرګه به د سولې حدود او جهت واضح کړي. بلې دولتي ورځپاڼې له ولسمشر محمد اشرف غنی نه په نقل قول لیکلي مشوره اسلامي او جرګه او مشارکت د افغانانو ملي اصل او ارزښتونه دي او باید جدي ونیول سي. همدې ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې د سولې لپاره باید څه ډول هڅې وسي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې که د سولې هره غونډه له بین الافغاني پلاوي پرته کیږي نو ښې پایلې به ونه لري. دې ته په کتو سره د بین الافغاني غونډې لپاره هڅې باید وسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د اپریل په 28مه ناسته او له هغو دوه ورځې وروسته رسمي خبرې پیلېږي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې دغه ناسته به په احتمالي توګه 15 ورځې وغځیږي او ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو توافق او له هغه وروسته له حکومت سره د خبرو پر پیل هوکړه وسي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې درې اړخیزه غونډه جوړیږي.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه او په دې چاپی کتنه کې مو چاپی خبرونو کتنه کې مو د افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په باب واوریدل. البته د دې ورسپانو اشاره په افغانستان کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هغه راپور ته چې پرونی خپور کړ او په دغه راپور کې تیر 1409 هجری لمریز کال د ملکی تلفاتو کچه په سلو کې نو لا زیاته شوې. نه هغه راپور ته چې ملګرو ملتونو نن خپور کړی او په هغه کې سکال لومړی دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د تیر کال د همدې دریو میاشتو په پرتله د ملکی تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي، یعنی په سلو کې 3 ملکی تلفات کم شوي دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته خبرو، خو له هغې مخکې فرشته جلال زی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال په نسبت 3% کم شوي دي. د یوناما دا خبر یوناما نن په راپور کې خبر کړی دی. په 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 پورې په افغانستان کې د یوناما د راپور پر اساس 501 کسان وژل شوي او 1109 نور ټپیان دي. د 2013 کال په همدې موده کې بیا 909 کسان وژل شوي او 1516 تنه هم ټپیان. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د فیض آباد د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوالۍ نیولی دی. د جوزجان د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي عبیدالله پورم د طالبانو نومول شوی ولسوال د څو مهمو پوستو په سقوط او د محلي پولیسو د دریو قمندانانو په وژنه کې لاس درلود. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پیونګ یانګ د روسیې ولادیواستوک بندري ښار ته حرکت کړی و اوس روسیې ته رسیدلی دی. دی به سبا د روسیې له ولسمشر سره وګوري. او په اندونیزیا کې د رپورټونو پر اساس د یک شنبه په ورځ د خونړیو حملو له امله د مړو شمیر لا زیات شوی دی. په اندونیزیا کې د یک شنبه په ورځ 9 وشوې چې په هغه کې د رپورټونو پر اساس اوس د مړو شمیر 359 ته ورسید. د اندونیزیا پولیسو ویلي و چې له اوله 500 کسان زخمیان دي. او په هانګ کانګ کې یوې محکمې هلته د دیموکراسۍ د پلویانو په مظاهرو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشوې اته مشران محاکمه او په 14 کاله بند محکوم کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی و منی. زاد النافع همت هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیار راپور لرو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنۍ هیوادونو ته د نشې موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
سعودي عربستان ته تر 100 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولشوه. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې 14 کیلوګرام هیروئین چې د ځان وچولو د سمال او رجایي کې نغړل شوی او په پام کې وچی د حامد کرزي هوایي ډګر لاري سعودي عربستان ته قاچاق کړي د سرحدي پولیسو لخوا ونیول شو. په دې تور څلور تنه نیول شوی او د نورو څیړونو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دي. په هلمند ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. په ها خبر پانه کې چې د هلمند امنیه قمندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې د هلمند ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې 1238 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس په دوو موټرو کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی د دې ولایت شمالي ولسوالۍ ته قاچاق کړی. دا یادول ورده چې په دې تور درې تنه له وسلو سره نیول شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته 30 تنه تورن کسان وسپارل شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادي رادیو ته ویل دا 30 تنه تورن کسان چې د 22 قاچاقي پیښو په تړاو نیول شوي 100 کیلوګرام نشي مواد هم ورسره نیول شوې دي. ښاغلی محیط زیاتوي چې دې مرکز په تېره اونۍ کې د څو تورنو کسانو دوسیې څېړلي او پر څو تورنو کسانو د محکمو لخوا حکمونه هم صادر شوي دي. په دې درویشتو کسانو کې څلورو یې غوښتل چې له حامد کرزي هوایي ډګر څخه هند ته 400 هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په 15 ولایتونو کې د نشه موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور څلور نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، کندهار، ننګرهار، هرات او تخار ولایتونو کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې د نشه موادو 14 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي چې له دوی سره 15 کیلوګرامه نشه مواد لکه شیشه، هیروین، تریاک او چرس هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نشه موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره د ځانګړو پولیسو عملیات ډیر شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه موادو قاچاق ډېر سوی دي.
قاچاق پران چې دي په جهاني سطح باندې د هغوی د ګرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات لپاره جدي اقدامات نه کېږي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په روزګان ولایت کې به څو ورځې وروسته د کوکنارو نیش وهل پیل سي، خو په دې ولایت کې لا تر اوسه پورې هم د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل سوی.
د ترینکوټ ولایت مقام په 2 متره کې البته د کوکنار کرل سوی دی.
د انسان پر عصبي سیستم د نشې د زیانونو په اړه د ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
هیڅ داسې نشې توکي نشته چې موږ ووایو چې دای ښه ده او دای ښه نه ده.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله دولتي وظیفه ځنې پاتې شوه.
لکه نشه به نه وای، به د نشې پیسې نه ولي، نو یو شی له بل ووایه او دېګ له چونچي وای، چونچه له دېګه کور یو بل جوکه څوک ډوډۍ ته مدې ده.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروي.
بدبخته، څو ورځې مخکې به دې راته ویلي وای چې کیمیاوي مواد خلاص شوي دي. ما به وختي لا راغوښتی وای او تیار به په ګودام کې را سره پراته و.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشې موادو قاچاق ډېر سوی دی. د نشې موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په تیر شمسي کال کې یوازې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې تر 200 ډېر هغه قاچاق کوونکي نیول سوي چې غوښتل یې بهرنیو هیوادونو ته نشې مواد یوسي. د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې په نړیوالو بازارونو کې د نشې موادو غوښتنې او لوړې بیې قاچاق کوونکي هڅولي چې زموږ له بېوزلو او بېروزګارو خلکو څخه د نشې موادو د قاچاقو لپاره کار واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
مافیایي ډلې نه یوازې دا چې د ځمکې له لارې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کوي، دغه ډول یې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر کړی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په 1990 شمسي کال کې افغان سرحدي پولیسو او د عدلي او قضایي مرکز سارنوالانو یواجې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو 204 دیس قاچاقونکي نیولې چې هند، عربستان او ابوظبي هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاقول.
بخش تدقیق و بررسی مرکز عدلی و قضایی
د عدلی او قضایی مرکز لخوا د قضیو د څېړنې پر مهال څرګنده شوه چې یو شمیر مافیایي شبکې د قاچاقو له خطر څخه ناخبر اسوانان غولوي او بیا یې د ځان ملګري کوي. تر 1 کیلوګرام پورې نشه یي مواد د دوی په خېټو او تر 2 کیلوګرام پورې د دوی په جامو او بکسونو کې پټوي او له دې لارې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. تر اوسه پورې د نیول شوو تورنو کسانو د څرګندونو او اعترافونو او زموږ د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې څو داسې شبکې موندل شوي او له منځه وړل شوي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس قاچاقونکي هڅه کوي چې هیروین په خپلو خېټو او جامو کې پټ کړي. دغه ډول دا هڅه هم کوي چې هیروین له مایعاتو او وچو چای سره ګډ کړي او په دې ډول یې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو تر ډیره بریده د کابل، بلخ، هرات او کندهار هوایي ډګرونو ته خپل پام اړولی دی. د نشې موادو په تور د نیول سویو کسانو له اعترافاتو او نورو معلوماتو څخه څرګندیږي چې د کاچاکونکو د محلي شبکو مشران نیول سوي او د شبکو فعالیت یې بند سوی دی. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد بیا وایي چې نړیواله ټولنه له نشه یي موادو سره صادقانه مبارزه نه کوي.
قاچاقبران چې دي په جهاني سطح باندې د هغوی د ګرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات دپاره جدي اقدامات نه کېږي. کله چې تقاضا موجود وي په هغه اندازه باندې عرضه هم وي، نو چون قاچاق یې بهر ته کېږي او قیمتونه یې اوچت دي، دلته غریبو خلک هغه تشویقیږي چې یا حتی همکاري ورسره کېږي یا د نام نصیمو نه زیاته ګټه اخیستلی کېږي. په دې سلسله کې
د عدلي او قضایي ادارې لخوا له نیول سویو تورونو کسانو څخه ترلاسه سوې څرګندونې ښیي چې د نشه یي موادو وړو مافیایي شبکو د افغانستان په لویو ښارونو کې د نشه یي موادو تولید پیل کړی او له دې لارې تولید سوي هیروین بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه یې راپور اوروه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت خبره وڅېړو. د روزګان ولایت بزګران وایي چې سږ کال په دې ولایت کې ډیری بزګرو کوکنار کرلی او نیش وهلو ته هم د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. بلې خواته بیا مدني فعالان د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې حکومت په بې غوري تورنوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کوکنار دې حاصلاتو ته تر رسیدو مخکې واړوي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي سږ کال د کوکنارو اړولو د پلان خبر ورکوي. په دې اړه به زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور واورو.
په اورزګان ولایت کې د کوکنارو کښت په دغه ولایت کې سږ کال یو ځل بیا د نورو کلونو په پرتله زیات شمیر کروندګرو په خپلو ځمکو کوکنار کرلی. د دغه بزګرانو له ډلې یو هم ثناالله دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د توري کلي اوسېدونکي دي او سږ کال یې په خپله ځمکه کوکنار کرلی دي. د ازادي راډیو ته وویل چې کوکنار یې حاصل ته نږدې سوي او نیش وهلو ته یې یوازې لس ورځې پاته دي.
موږ خو نو بزګر یو، تاریاک هم په خپله ځمکه کرلی دي. په ټول روزګان کې نو عمومي نیش ته به دولس دیارلس ورځې تر پنځلسو پورې پاتې دي او دغه وخت چې رسېږي هغه نو لس ورځې بعد بس نیش دي.
سناولا په اورزګان کې د هغه بزګرانو له جملې څخه یو وو چې په خپل ځمکه کوکنار کرلی وه. د ده په څیر په زرها او نور هم دي، خو په دغه ولایت کې مدني فعالین د کوکنارو د کښت د دولت له لوري د نه له منځه وړلو په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي که چیرې دولت د کوکنارو کښت له منځه یونسي نو زیات شمېر نور ځوانان به هم په نشه یي توکو روږدي سي. له ډلې احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو وګورئ د ترینکوټ ولایت مقام په 500 متری کې البته کوکنار کرل سوي دي. دا یو لوی زموږ دپاره لوی اندېښنه ده کله چې په دونه پراخه کچه کوکنار کرل کېږي او هغه اوس حاصل ته رسېږي. اندېښنه ځکه لرو دلته د یوې خوا بېکاري ده، د بلې خوا جګړې دي، د بلې خوا دونه په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. یو معلوم دلیل یې دغه دی چې دا ځوانان به ګره په نشو اخته سي، ځکه بېکاري او جګړې چې ورته مخ سي نو دوی نشي توکي په پراخه کچه دي اړ دي چې نشي توکي وکاري.
دغه مدني فعالین وایي که چیرې دولت غواړي چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف راټیټ سي او ځوانان په نشي توکو روږدي نه سي نو دولت یې دغه کوکنار حاصل ته نه پرېږدي. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو حاصل ته یوازې لس ورځې پاته دي، خو امنیه قمندان محمد خطاب خنجري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پلان لري سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسي په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې وي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به هم هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې په خپلو ځمکو کوکنار وکري.
پلان داریم ما و ما کوشش میکنیم که آد مخدر
زه پلان لرم او کوشش کوم چې سږ کال د کوکنارو کښت څه اندازه له منځه یوسم، خو په راتلونکي کال کې به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړم چې د کوکنارو کښت څوک وکړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړم. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې هم چارواکو ژمنې کړې وې چې د کوکنارو کښت به له منځه وړي، خو په ټولو روزګان کې یو جریب کوکنار هم نه دي مات کړي او بزګرانو په ډاډه زړه له خپلو ځمکو څخه تاریاک ټولول او نیشونه یې وهل. خو دا چې سږ کال به امنیتي مسؤلین پر خپلو کړو ژمنو وفا وکړي او که نه، هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سئ. اوس دې موضوع ته راځو چې نشه د انسان پر عصبي سیستم څه ډول ناوړه اغېزې کوي. طبي ډاکټرانو وایي چې نشه د انسان پر عصبي سیستم ناوړه اغېزې کوي او ځینې انسانان خو بیخي لیونی کوي. په تېره بیا هغه معتادین چې څو ډوله نشه کوي، دا چې نشه د انسان پر عصبي سیستم نور څه ډول اغېزې کوي او دا ناوړه اغېزې د انسان په اعصابو کې تر څه مهاله پورې پاتې کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې نشه په عمومي ډول د انسان پر عصبي سیستم څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغې نه کار اخلي، هغه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل هغه نه استفاده کوي، هر ماده خپله په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغېزې لري او خپله اعصاب د رشد په حالت کې دغه عصبي حجرې تکثیریږي او خپله هغه کم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمنځ پیامونه انتقالوي د هغو په کړو وړو باندې یا د هغو په عمل باندې خپله نشه یي توکي بدې اغېزې لري که کیدای شي ډېرې بدې ناوړې اغېزې ولري او د ډېرو جدي رواني ناروغیو لامل وګرځي.
اوږدمهاله اولادمهاله د اعصاب سیستم باندې اغېزه د مخدره توکو مواد څه دی؟
نښې دا دي چې اکثره دوی له کورنۍ نه ویره لري او رقم وایي چې یاره څوک راباندې پوه نه شي، ورو ورو له ټولنې نه یا له کورنۍ نه ګوښه کیږي، همدارنګه کیدای شي مخارج شي، په معمولي خبره عکس العمل جدي وښي، نو دا هغه لنډمهال تاثیرات دي. په اوږدمهال کې بدې اغېزې په عصبي سیستم باندې دا دي چې کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کیږي، یعنې د ده له حقیقت سره پریکون ده، بلکل نه ځان پیژني نه ټولنه پیژني او نه هیڅ او هیڅ. خصوصا په دې کې چرس ښودلی دي چې کله چرس نه څوک استفاده کوي یا چرسو باندې روږ دی وي، نسبت نورو خلکو ته 4-5% د دو امکان داده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
هغه معتاد څه د مخدره توکو نه زیانمن شوي د عصب لحاظنه نو عمده نښې او نښانې څه دي؟
نخی هم دغه دی چې دا به مخارش وي، دا به احساساتي وي، دا به د ټولنې نه ګوښی وي، دا به ځان پټوي، د ټولنې نه به ویره لري، دا به نشي کولی چې خپل کار ته خپل روزګار ته چې هره وظیفه ولري هغې ته دوام ورکوي، بلاخره دا به خپلې وظیفه له لاسه ورکوي، تحصیل به له لاسه ورکوي او دا به د ټولنې سره رابطه پرې کوي، دا به کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي، هغه ټولنیز ژوند د او د کورنۍ ژوند به مختلیږي او بلاخره دا به یو ناروغ په شکل په ټولنه کې ژوند کوي.
کوم نشه د نورو نشه په پرتله د انسان پر عصبي سیستم باندې ډېر ناوړې اغېزې لري؟
هیڅ داسې نشه یي توکي نشته چې موږ وایو چې دای ښه ده او دای ښه نه ده، خو هغه نشه یي توکي چې په اوږدمهال کې ترې ګټه اخیستل کیږي هغه په عصبي سیستم باندې مختلفې او په هر فرد کې متفاوتې بدې اغېزې لري. خو ډېرې بدې اغېزې هغه کسان ورسره مخ کیږي چې هغه له څو نشه یي توکو ګټه اخلي، مثلا چرس تر څو کلونو دا چرس وایي، ورسره هیروین هم شروع کوي، بیا ورسره اوس شیشه و ټابلیټکه و دا او شراب هم ورسره سکي، نو دغلته چې مولټي ډرګ یوزر کیږي نو دا کیدای شي چې تر نورو بدې اغېزې ډېرې وي نسبت هغو ته چې هغه له یوې نشې کار اخلي.
دغه ناوړه اثرات د معتادین پر عصبي سیستم باندې تر څه وخت پورې پاتې کیږي؟
د نشه یي توکو اثرات تر هغه وخته په یو معتاد کې پاتې وي چې هغه تداوي شوی نه وي. کله چې یو معتاد بستریږي او یا په کور کې هغه نشه یي توکي قطع کوي هغه ته نه ورسیږي، هغه تر یو مودې پورې هغه د ودراول سیمپټوم ښیي، یا هغه د درملو او یا د نشه یي توکو د قطع اعراض ښیي، په د دردونه راځي، په د اوښکې بهیږي، د پوزې نه یې وبځي، دای عصبانی وي، د ته غصه ورځي یا د ته خوب نه ورځي، بې خوبۍ مشکلات پیدا کیږي. خو کله چې دغه اثرات کم شوه ورو ورو د ده روانه مارامیږي د ده مشکلات کمیږي په هغه صورت کې چې دا په بلې رواني ناروغۍ نه وي اخته شوی.
که چیرته یو معتاد نشه پرېږدي د دوی پر عصبي سیستم باندې دغه ناوړه اغیزه دوی سره بهیي که بیرته دوی جوړیږي؟
که چیرته یو معتاد د نشه یي توکو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوی وي هلته هم مختلفې ناروغۍ دي. کیدای شي یوه ناروغي تر څو میاشتو تر شپږ میاشتو پنځه میاشتو یې درملنه وشي یا تر یو کاله، خو ځینې ناروغۍ داسې دي چې هغه کیدای شي تر ټول عمر تداوي وشي.
د ماشومانو پر اعصاب باندې نشه څومره ناوړه اغیزې لري؟
یعنی یوه مور په نشه یي توکو روږدي ده او دې حمل اخیستی، اکم جنین چې د دې په بطن کې ده او دا نشه یي توکو نه ګټه اخلي هغې ته ور انتقالیږي. او یا ځینې میندې د وطن په ځینو سیمو کې دا دي چې هغوی کار کوي ماشومانو ته تریاک ورکوي، او یا دغه تریاک د درملنې په نیت باندې ماشومانو ته ورکوي چې دا ټوخی لري یا دا دردونه لري، هر څه چې دوی زړې پخوانۍ فکري دي په هغه بنا باندې دا ورکول کیږي ورته. بالاخره ماشوم په نشه یي توکو روږدی کیږي، او د ماشوم روږدي کیدل تر مشرانو خطرناک دي ځکه چې هغه د رشد په حالت کې ده او د همدغه رشد حالت کې د هغې عصب تر فشار لاندې راځي، او په اوږد مهال کې یا د نوې ځوانۍ په وخت کې کیدای شي هغه په خطرناکو جدي ناروغۍ اخته شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او سپر 2016 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې وردی. نعمت الله د لوګر ولایت اوسیدونکی او 25 کال عمر لري. دی وایي چې په 14 کلنۍ کې نشه پیر کړ، لومړی سګریټ څکول او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د نشو له امله دولتي وظیفه ځنې پاتې سوه او اوس کار نشي کولی. دا چې نعمت الله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د ما نوم نعمت زرهادي د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. خوشي ولسوالۍ د دوبندي حمید سیګم په ولایت لوګر مرکز کې 25 کلو مې هماغه ټیلر او کلنډري موټروان یم. دا کاروبار م په نشه دي زیاته زمې چې پلار م نه و او مې 5 ورونو کثر کثر زم زه ټولو کې نازولې مو ماشوخ مو ما کنه داسې زه لږ لږم سترګې رالیدلې. نن سګرټ واخله سبا دا وکړه سبا کنه په دې باندې لکه په پاکستان کې زه په 400 راغلم. متعجبانه همدغه ځای یو ملګری مې ورتهلې زه راځه شیشه بوي اخې بد بل ورځې شیشه راباندې ولید هغې خوان مې چې ولیده په هغې راغلم. همدغه ځای بزې پوډرو ته مې بل ورځ شروع کړل، نو په پوډرو راغلم. 18 کاله 18 کاله عمر به مې وشي اول نشه مې شروع کړه. ټول 8 کاله به کېږي چې زه نشه وم. بیا دلته د کمپاین موټر ول د بم چلول هغلته به پیسې مېسې ولې که زه وایم زه مې ځل خبره هغه نیم یم ما سره وایي زه به زه نهسه سرمایه داروم ډېر. لکه کابل کې به مې هم کور لرې وو، موټر به مې هم ځانته شخصي لاره دي. د ضرور سلم سي ټیلر له کاروبار نه زه ویستلم. ما موټر نه سو چلولی نه دي یورین دي چې د ضرور سلم یعنی دولت ته لاړم. په اردو کې مې وظیفه وله، اردو مې رانه پاتې شول، اردو مې هم پرېښودله. دیا 13 ورځې ولم چې زه په کور کې نه ولم لکه له کار روزګار نه ویستلم. نن سبا خو دادا ورم د پیسې د څه پیسې نه سړي زرګنه خپلې نرانه زړي سره ښه چلند ښه خبره اتره نه کوي کنه. دا تحصیل مکې راوستې چې مزل لکه نشه به نه وی به د نشې پیسې نه ولې نو همغه به ورانه یې جوړېده کنه. یو شپې مې هم کنځا کړي بل هم یو شی له بل ووایه او دیګ له چونچي وه چونچه له دیګه کور یوه بل جوکه زوږ ډوډۍ ته مې پرېده ویل هم جوړه که بله بل هم کنه. یا مې مور دې ته مجبوره کړي چې هغې ما ته پیسې راکړي کنه. په دې اخر وخت کې د غومرم سوی ما کنه د کور شم اوسم مې باندې خرڅ کړم کنه. نه مې هم ضرور د یخچالیان موټر ول د هریجان خوراکي شنبه ولګې کنه. نو د دې لاین را وړیو کور ته
دیگه به زلور دیگه میسی که نه هر وقتی دیده رو رسیدم سی مثل این آقا میسو تو ماسو چکا مرگری مناتو لای میس دیسی سی که اما دیسی این آقا لین ما پسو تقسیمو کارت بمیکه راو بمیور کنه این خرس بمیکه بکا باری بنده کنه پا دی بنده ممیزان تا بیا مواد اخستد تو پنچی یو رکا مرمی خوڑلی دی مکرو بی خوڑلی ما دا چیچی تو پنچی مرمی رو اچه والا این دی دیر نیشه لالاتو نا دستر که برا بندنا پردی چون خیلی لازمی خلی تا ورتنی ولی گوه تا می بیتنگ کلا لازمی ویسته ایتی شبا خانه که می لازو گندو سیکل می لازو گندو وزرال مکورت که امیان من بندی با ما دا دیتر لکاور پیده چپ لاز بندی با ما دا کلینی ولا دا غصب من بولا را بولا امیان من ما مجبوره کلی می داری جیتا سی مثلا اگو بیا دا لولم خلین را نیسته که سیگرد با ما غورا کزا که ما لازکی خوب حال تا دست درورا کو کنه
دا زادی راڈیو در نو بریدون کو دا دی دا زهر کاروان خپرونی ورستی برخی تراور سیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشان ستاسی لپاره یو پزر پوری دراما لرو دا درامی کسا دا سید چی د کریم استاد موټر په لار کې پولیس ته تلاشی لپاره دروي تر لږ ټونو ورسته پولیس په موټر کې یو شی پیدا کوي او کریم استاد له موټر سره یو ځای د پولیسو قومندانۍ ته بیایي دا چې په موټر کې څو پولیسو ولې کریم استاد له ځان سره قومندانۍ ته بوت او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اسلامه
بله حاجی صاحب
دا کیمیاوی مواد خو مخ په خلاصېدو دي
کوم کیمیاوی مواد حاجی صاحب
دا کیمیاوی مواد یادوم چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخلو
هو رښتیا هم کیمیاوی مواد خلاصې وې دي خو دومره لرو چې د نن مباشي
یوازې د نن خبره نه ده که سبا ته کیمیاوی مواد راونه رسیږي نور هیروین نشو جوړولای له بهرانیانو سره مو وعدې کړې دي
حاجی صاحب خیر دی بهرانیان دې لږ انتظار راته وکړي
دا خلک دومره انتظار نشي کولای که یو ورځې مال وزنډېږي له بلې کارخانې څخه یې رانیسي یوازې خو زموږ کارخانه نه ده زموږ په ولایت کې د هیروینو نورې کارخانې هم شته د کلو کلو مشتریان به رانه لاړ شي
ولا رښتیا هم امکان لري چې بلې کارخانې ته لاړ شي
تا هغه زموږ موټروان ته زنګ ووهه چې چېرته دی او مواد یې رابر کړي دي او که نه
یو ساعت مخکې مې خبرې ورسره وکړې ویل یې مواد رارسېدلي دي زه اوس په ګمرک کې یم
نو مواد خو ولا که په درې ورځو کې هم دلته راورسېږي یاره اسلامه دا ټول ستا له لاسه دي
نو په دې کې زما څه ګناه ده حاجي صاحب
پر یوه ځای به دې ډېر مواد راغوښتي وای اوس به مو کار نه درېدلی
ډېر مواد مې راغوښتي وه خو د قاچاقبرو فرمایشونه ډېر ول ځکه ژر خلاص شول
بدبخته څو ورځې مخکې به دې راته ویلي وای چې کیمیاوي مواد خلاص شوي دي ما به وختي لا راغوښتي وای او تیار به په ګودام کې راسره پراته وو
بس حاجي صاحب غم مه کوه دا ځل مې ښه ډېر مواد راغوښتي دي تر دې وروسته به د موادو تر خلاصېدو مخکې خبر درکوم ښه ما یوه بله خبره کوله
ښه وایه
دا کیمیاوي مواد د افغانستان په داخل کې نه پیدا کیږي
یار اسلامه یا لیوانه یا تا هم عجیبه خبرې کوې که په افغانستان کې پیدا کېدلی نو له خارجه به مو ولې راغوښتی ټول هغه کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي له خارجي ملکونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي
ته ودرېږه دا د زموږ د موټروان مسیج راغی
ته یې وګوره چې څه یې لیکلي دي
وایي د ګمرک کار مې خلاص کړ اوس د روان یم سبا ته در رسېږم له خیره
ورته ووایه چې په لارې د پولیسو سره پام کوه په دې ورځو کې د پولیسو ګزمې ډېرې شوي دي
سمه ده حاجي صاحب همدا اوس به دغه خبره په مسیج کې ورته ولیکم
السلام علیکم استاد
و علیکم سلام کماندان صاحب تاسو ښه یاست
او شکر خیم خا درته وای چې څه شی در بار کړی دی
تیل دی کماندان صاحب
اجازه ده چې موټر تلاشی کوم
مهرباني وکړئ کماندان صاحب تلاشی کوي خو په موټر کې غیر قانوني شی نشته
زه به څنګه پوښم چې غیر قانوني څه شی پکې نشته
خبره سپینه ده په بلرونو کې تیل دی او دا هم د ګمرک پارچه ده
استاد ته ما ته مخامخ وګوره
ها داده
نه داسې سم مخامخ راته راوګوره
دا دی کماندان صاحب مخامخ درته ګورم
استاد سپینه خبره وکړه رښتیا دې تیل رابر کړي دي
هو کماندان صاحب تیل دي نو درو خو به نه درته وایم
ته ودرېږه زه یې وګورم استاده دا څنګه تیل دي نه یې رنګ او نه یې بوی د تیلو دی دا خو به پریکرسر نه وي
پریکرسر څه شی دی کماندان صاحب
هغه کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي
ولکه پیژنم کماندان صاحب چې دا لاسه شی دی
استاد په ما دې د ناپو ګمان کړی دی که خپله ناپوه یې ځان ناګاره ما چوه پریکرسر دې رابر کړی دی او وایي چې تیل دی
نه کمانډان صاحب پریکرسر نه دی زه رښتیا وایم تیل دی
چوپ شه دروغجنه ته اوس ما غولوې زه پریکرسر ډېر ښه پېژنم ولکه شریفه
بله قمانډان صاحب
راشه د دې استاد لاسونه ور وتړه چې قمانډانۍ ته یې بوزو
سمه ده قمانډان صاحب
قمانډان صاحب دا مواد زما نه دي غریب سړی ما خوشي که
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه چې دا مواد د چا دي ولې دې رابر کړي دي له کومې خوا راغلي دي او له ګمرک څخه دې څنګه را تېر کړل
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خپرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمېرې 0999 40 45 40 0 و 7 8 2 5 5